کوي
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپل کمی اجنډې دي د هغه نه متاثر کیږي او تاسو ته خپل یو بالغ نظر بنه ملاويږي یو آزاد نظر بنه ملاويږي نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیا جوړیږي چې بیا فریقین چې دی خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبې کوي په میډیا باندې.
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوریت ارزښتونو په لار کې یو خند د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن سے لندن سے برلن سے فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایس کیو جاتا ہے.
له واشنگتن لندن برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پاو ستا ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي، پاو ځل امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي، بیا له غرب خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پوښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. او د پاکستان پاو ځل امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د اصلی طاقت دی.
د پاکستان پوځ په بیا بیا له دې تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبریالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ایسای پر خبریالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبریالانو ساتنې ټولنه سی پی جی او د بشري حقونو یو شمېر ډلې دا ګڼي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبریالانو محدودیتونه لګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزي خبرونه تاندې هلی پر لور راګرځوم. د نن په خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې وی افغان استاد عقیلا آصفی ته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د نینسن ریفیوجی جایزه ورکول اعلان کړی دی. هغه ته دغه جایزه یا ایوارډ د کډوالو ماشومان انجنونو لپاره پر تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیلا وای دا غواړي چې هر افغان ماشوم کاله وي کنجلی باید سکول ته ولاړ سي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده صد نورازي چورته غوړ سودا تاسو او دا تاندې هلی
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې بواوري په پاکستان کې یو افغان استاد عقیلا آصفی ته د یونیسیار لخوا نینسن ریفیوجی جایزه ورکولو اعلان شوی.
او ما غوی ته د اسکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد او موزی په شکل غوی ته می درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ستمبر په 15 نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. 79 کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکړل کوي. هغه یو استاد ده او وای ل خپل پیشه سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وای
دا سیده چې مخکې له دې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمي پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سواد آموزي کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډېره تجربه درلوده هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه، هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپله دوی ته درسي پروګرام شروع کړی وو. زما ما ته د هیڅ طرف نه کوم درسي پروګرام راکول کېدل او نه هم زه د چا نه دا درسي پروګرام مې اخیستل. صرف ما خپله دا ټول کارونه خپله کول زما خپل سرداري لاندې وو. د هیچ چا سره مې په دې کار کې په دې تدریس کې د هیچ چا څخه مې مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود. صرف کار زما خپل وو. نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډېر زیات شو او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي. چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 نفرو ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
اکیلا آسیپی وای په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شو او له دغې درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یوه خیمه کې اسکول جوړ کړ. په هغه وخت له دې سره څه یو او یا ماشومان وي. دوی غوښتل نورې ماشومانې هم راشي او دغلته تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پس له درې کال نه یعنی په 1996 کال کې زما سره اویا انجونی وو، د هغې نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ، د هغې سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلډنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول، د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک مخواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا 15 اسکولونه هم شروع شو چې اوس د ټول کیمپ په فساته باندې 15 د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې 1055 انجونې داخل شوې دي چې یو تعداد پاکستانی انجونې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه 1015 انجونې اتم کلاس پاس کړی دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او اعلی تعلیم حاصل
کړی دي. نانسن ریفیجی ایوارډ هر کال هغه کس ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغې ته به دغه جایزه د اکتوبر په 15 نیټه په جنیوا کې ورکول کیږي. هغه وایي ډېره خوشحاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زه خو ډېره خوشحاله یم او ډېره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي، نو ځکه ما ته ډېر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شي چې انجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی وو او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډېره خوشحاله یم او ډېر خپل ځان ډېر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آسیپی وایي دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وایي کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډېر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډېر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکۍ سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده مې درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده مې پرې شوه. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زلمیانوالی کور چندنه یو افغان مهاجرین کیمپ و په هغه کیمپ کې د هغه افغان مهاجرینو سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کیمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده، دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د نجونو دپاره تعلیم او د نجونو دپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي، بلکه که څوک د نجونو دپاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل هغوی یو شرم احساسول او هېڅکله په دې خبرو باندې هغوی نه راضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم دپاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل ما ډېر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډېر دغسې روایت پسند خلک دي، د دوی رسم رواجونه ډېر د نورو خلکو څخه ډېر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کوم. نو ډیر کوشش می وکړه، ډیر جاد و جهد می پدې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مشوره وکړه، دا غیر رضایت می حاصل کړه چې زما سره مدد وکړي، تر څو چې د کلی د مشرانو سره خبرې وکړي، هغه هم د کلی د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلی ملک یې مغشتل او د هغه سه با نفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه، تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وشایم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دی، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغې خلکو سره وعده وکړ چې زه دوی څخه هېڅ ډول فیس نه اخلم، بلکه خپل د طرفه دوی ته څه چې درسي مواد وي هغه زه خپل له طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل له طرفه هغوی ته قلم، کتابچه، څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو، او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سوادآموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغه مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول. نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل، تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسیار د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره انجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې نجونې په هغه کې لاړ شي او تعلیم حاصل وکړي، مګر 14 کاله تیر شوي وو، په دا 14 کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه و چې د دې لور مکتب ته لاړ شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دوی په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی نجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورنۍ ژوند کې ډېر مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلومداره خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د نجونو دپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه نجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آسیفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به نجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داری چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي، د هغو انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم. د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري، هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی، زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.